الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خير الورى محمد وآله وأصحابه نجوم الاهتداء، وعلى كل من تابعهم بإحسان وخير وهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العلي العظيم. ازماورونو دوستانو، پا دنیا کی چکم انسانان پا مزکا کی گرزی، دا ټول انسانان دوی ڈلی دی. یوه ډله د حق د لارې پیروان دي، الله ته خوش خلک دي، حق پرسته انسانان دي. او بله ډله خلک چې تاسو یې وینئ، دا الله ته ناخوښه خلک دي، باطل پرسته خلک دي، پر باطله لار باندې روان دي. یعنی دا چې په دنیا کې هر څومره انسانان دي، کم انسانان چې تاسو په خپل شار کې وینئ، کم انسانان چې په نورو شارو کې دي، کم انسانان چې په نورو هیوادو کې دي، یعنی پر مخ د مځکه چې تمام انسانان دي، دا ځینې حق پرسته دي او ځینې باطل پرسته دي. دغه دوې ډلې په مځکه کې چلیش، بل ډله نشته. حق پرسته انسانان دا الله ته خوش خلک دي، هغه خوشاله دي په خپل لار باندې، په خپل طریقه باندې، او زړه آرام او سکون لري، په دې باور دي چې الله تبارک وتعالی به موږ ته د دنیا تر ژوند وروسته یو بل ښه ژوند راکړي. او دا باطل پرستو خلکو ته چې ګوري، پر هغو زړه سوځي او پر هغو باندې افسوس کوي چې کاشکې دا خلک هم حق پرسته وای، کاشکې دا خلک هم پر دې باطله لار باندې نه وای روان. او باطل پرسته خلک چې دي، هغه داسې دي لکه یو څوک چې په عامي خوب باندې بیده یي، او هلته ډول ډول کاژه واژه خوبونه ویني. حقیقت نه ورته معلومیږي چې دا اوس خیال دی، خوب دی او که حقیقت دی. ځینې شیان ویني د هغو په خوند نه پوهیږي، ځینې شیان ویني چې د هغو په تکلیف نه پوهیږي. زړونه یې پټ دي، په تیاره کې دي، نه د خوشحالۍ احساس کولی سي، نه د بدبختۍ احساس کولی سي. اوس دا باطل فرسته خلک چې دي، دا خو پر خپله لار باندې روان دي. دا چې دا حق پرسته انسانان دي، دی حق پرستو انسانانو ته دا خبره یاد ساتل پکار دي چې هر مؤمن مسلمان چې اسلام او ایمان یې قبول کړی دي، نیک اعمال تر سره کوي، فرائض د الله یعنی د الله د خوا لازم سوي اعمال دا تر سره کوي، او د نواهیو څخه منع کوي، دا خبره ولا یاد ساتل پکار دي چې آیا زما د ژوند د پای شېبې خاتمه به هم پر دغه حق پرستو خلکو کې وي که یا؟ آیا زبا د دنیا څخه پر داغه لار باندې ولاړ سم، او که به د ژوند په آخره حصه کې پر ما باندې یو بل ناورین راشي، زبا د باطل پرستو خلکو په ډله کې ولیکل سم؟ زبا د هغه خلکو په ډله کې ولیکل سم چې هغه جهنميان دي؟ زبا د هغه خلکو په ډله کې ولیکل سم چې د جنت څخه محروم دي؟ دا فکر هر مؤمن مسلمان ته یاد ساتل پکار دي. دا فکر به د هر چا سره ورسره یي چې زه خو الحمدلله مسلمان خو یم، په دې لاره خوشاله یم، نیک اعمال تر سره کوم، د بدو اعمالو څخه ځان ساتم، خدا مې یقین نه دی چې د ژوند در پایه به پر دې لار باندې یم او که به نه یم. دا چې دا فکر یو مسلمان کوي، نو مسلمان خدا فکر نه آرامه کوي. مسلمان ته دا سوال پیدا کیږي چې شه، نو زه لس کاله عبادت کوم، شل کاله عبادت کوم، پنځوس کاله مې عبادت کړی دی، د دې څه به زما لاس خیژي؟ د اویاو کالو یو کس را ولاړیږي، وایي په دې اویا کاله ما عبادت کړی دی، اوس هم زما سره دا خطر سته چې زه به د ایمان څخه جلا کیږم، اوس هم زما سره د دې خطر سته چې د دې اویاو کارو عبادت به مې ولاړ سي، زه به جهنم ته ولاړ سم. دا فکر خو سړی رښتیا هم نه آرامه کوي. د دې حل، د دې علاج هم شریعت ښودلی دی. اول به د دې دپاره یو مثال دوا چې ډېر مشهور مشهور مثالونه دي، وبه وایو چې یو چا ډېر عبادت کړی، اخر الاس ځینې ختلی. تر ټولو ښه او مشهور مثال یې خپله د انسانانو لوی دشمن چاغه شیطان دی، ابلیس دی. شیطان ابلیس پیخ ډیر عبادت د الله کړی، دومره عبادت یې کړی دی چې د ده مرتبه دومره لوړه سوه چې د مځکې څخه اسمانو ته وخاتی. په اسمانو کې به د ملائکو په جماعت کې ګرځېدی، ملائکی دا اللہ تعالی حق مخلوق دی چی یو رب دسترگو دا اللہ نا فرمانی نکی پا دا سی بہترین مخلوق کی گرز دی او دم رکلون عبادت هم کریو خو کل چی دا اللہ عز و جل ارادہ وسوا فقط دیوی سجدی امر ای ورتوکی او ورتوی ویل چی اے ابلیسا آدم علیہ السلام تا سجدہ وکا ابا واستکبر وکان من الکافرین دا مخوارا ولز سجدہ نکو تکبر ایوکی دا کافرانو څخه جوړ سو وس دغه کس په لکونو کال عبادت کړی دی اما الله عز وجل په آخر عمر کې دای په گمراهانو کافرانو جهنميانو کې وشمیري یو چا چې په لکونو کال عبادت کړی دا هغه څخه هم ایمان تللی دی هغه هم الله په کافرانو کې حساب لی دی نو زما استاد سره هم د دې خطر سره احادیث براسی نبی علیہ السلام فرمائی انما الاعمال بالخواتیم هاغ آخر پی سلا ستا دا جون پا آخر شبو کی کیجی چی تا با دا ایمان سر زی ستا با دا نیک اعمال پا شدر زی او کبیا هم دا دول دا تفسیر علماء و دوی مشهوری واقعات نوری هم را نقل کرید یوا واقعا مشهور دا بنی اسرائیل دا قوم دا بلعام باعور دا بلعام باعور دا پشام کی دا یو روایت لمخی او سدی او دت الله عز وجل علم ورکړی وو دت الله عز وجل تقوا ورکړی وو دت الله تبارک وتعالى دومره مقام ورکړی وو چې هر دعا به وکړل هغه به الله قبلول او دای د حضرت موسی علیه السلام په زمانه کې وو موسی علیه السلام چې سره د خپل قوم را روان سو پیراونیان غرق سو د پیراونیانو غټ امپراتوري د پیراونیانو هغه غټ کبر او غرور دا الله عز وجل د حضرت موسی علیه السلام په واسطه لمنځه یوړی دا واقعا تر ډیرو لوري لوري ځایو پورې ولاړه چې د الله پیغمبر راغلی دی او بنی اسرائیل قوم ورسره دی چې هر څومره زورور باچا وي هر څومره غټ امپراتوري وي کدی ور باندې ورسې هغه به لمنځه ځي موسی علیه السلام چې کله د هغو څخه فارغ شو الله تبارک وتعالى امر ورته وکړي چې اے موسی ته ولاړ سه د جبارین قوم سره جهاد وکړه هغه د الله دین ته را وبوله که چیرې د الله دین یې نه قبلاوه جهاد ورسره وکړه مقابله ورسره وکړه موسی علیه السلام چې د خپل قوم سره د جبارین قوم پر لوري را روان و د بلعام باعور پر شاوخوا چې کم خلک و هغه خبر سو یو دم وارخطا سوه او دا فکر یې وکړي چې موسی علیه السلام به راځي موږ به د خپله وطنه شړي د ده په لاس به موږ تباه او برباد ګرځو هلاکیږو به نو یو دم راټول سوه بلعام باعور ته یې وویل چې ای د الله دوسته ستا هره دعا الله قبلی یو کس را روان دی د یو لوی قوت او د یو لوی قوم سره موږ د خپلو وطنونو څخه شړي خپل مالونه راڅخه اخلي ته داسې دعا وکړه چ الله جل جلاله دغه کس یعنی موسی علیه السلام سره د خپل قوم زموږ د طرفه چپ کی پر بل طرف لاړس بلعام باعور ورته وویل چې زبه څنګه دعا وکم ماته معلومات ساغه د الله پیغمبر دی د الله د پیغمبر په مقابل کې خو زه هیڅ کله دعا نسم کولای خو بیا هم قوم زاری ورته شروع کړي ولته په مشکی یو نور یې ته په مشکی یو ښه انسان یې الله ستا هر دعا قبلی دا کس کرالی موږ به د خپلو وطنونو وشړي موږ به ټوک ټوک کې در به دره به مکې ته دا دعا وکړه بلعام باعور ورته وویل چې تاسو ډېرې زارۍ کوئ نو زه به استخاره وکم چې الله ماته اجازت راکړي او کیا که الله اجازه راکړه زه به دعا وکمه که الله اجازه رانه کړه زه دعا نه کوم بلعام باعور چې استخاره وکړل په خوب کې الله منع کړي چې دا زما پیغمبر دی دا نیک انسان دی د دې په مقابل به هیڅکله دعا نه کوي سهار بلعام باعور خپل قوم ته اعلان وکي ول ازما قومه زه د داسې پیغمبر په مقابله باندې هیڅکله دعا نه سم کولای چې داغه دعا څخه الله ما منع کړي خو بیا هم قوم یې ورخطا و قوم ته شیطان یو چل په زړه کې ورواچاوه د یو روایت له مخې یو ډېره غټه تحفه یې برابر کړل ډېر مال یې برابر کړي دته یې پیش کړي یا بلذات یا د ده د ښځې په واسطه باندې د ده میرمن چې وه د هغې په واسطه یې ورپېښ کړي ډېرې تحفې او ډېرې هدیې یې ورکړې مال دا ډېر بد شی دی او مال او همدا ډول یوه میرمن که وغواړي د خاوند په خطا ایستلو کې ډېر غټ اثر لري نو میرمن دا هم وجوړېدل و بلعام باعور ته د یو روایت له مخې یا خو یوازې مال و بلعام باعور و خپل قوم ته وویل چې ښه دی چې تاسو ما دومره ډېر تنګوئ زبا بیا استخاره وکم. بلعم باعور چه دوام وار استخاره وکرل الله عز وجل هیچ نورته وشودل، نه وورته وشودل نه یا ورته وشودل. سار فکر وکی چه نو کده دی پیغمبر پا مقابل که دعا بد کار وای، پیغمبر تا شرع بد کار وای، الله به زمان اکڑی وای لکابل واری چه من اکرم خیر دی پروا نکی. یو دم ایش را شروع کرل، د چې کله شرا شروع کړل دی چې په خوله باندې څه وایي هغه د خپل قوم په خلاف وینا کوي. قوم یې چغې ونارې کړې چې ای شیخه ته خو موږ ته شراوي کوې. ده ورته وویل چې په الله قسم چې دا ژبه زما په اختیار نه ده، زه موسی علیه السلام ته شرا کوم، د موسی علیه السلام قوم ته شرا کوم، خو پر خوله باندې مې تاسو ته شرا راوځي، دا زما د اختیار وتلې خبره ده. کله چې بلعم باعور د پیغمبر په مقابل باندې ودرېدی، الله ورته په قهر شو، ژبه یې ډېره راووتل، د خولې څخه پر ځیګر باندې پرېوتل. دا هغه ژبه ده چې د پیغمبر په مقابل چلېدلې ده. پیغمبر د دې مقام تر ټولو انسانانو لوړ دی. په پیغمبرانو کې هغه ادنا مرتبې والا پیغمبر د هغه مقام د ټولې دنیا تر اولیاو لوړ دی. د پیغمبر مقام ډېر لوړ دی. پیغمبر ولایت هم لري، نبوت هم لري. اولیاء الله به ولایت پیدا کړي خو نبوت نشته. د پیغمبر کمالات دوه دي، نبوت هم دی ولایت هم دی. ولی به یوازې ولایت ولري، بلعم باعور ولایت درلودی خو نبوت ورسره نو. د پیغمبر مقام باندې لوړو، بیا د پیسو په وجه باندې، د مال په وجه باندې، د ده د ښځې د خوځښت په وجه باندې، د یو بهترین د اولوالعزم انبیاو څخه د یو پیغمبر په مقابل ودرېدی، نو الله عز وجل یو دم پر ده باندې عذاب دستی دارا وستی چې تر خولې یې ژبه راووتل، اوږده شول، پر ځیګر پرېوتل، تر خولې یې زیوی بهیدلې، په یو بد حالت باندې اخته شو. نو ده پر خپل قوم باندې مخ راواړی، وی ای زما قومه، زه خو مو د دنیا او د آخرت تاواني جوړ کړم، په دنیا کې مې دا عذاب شو او آخرت مې بیخي خراب دی، نو زه خو نور د پیغمبر په مقابل هیڅ نسم کولی. خو تاسو ته یو چم در شیم، تاسو کېدلی شي د هغه چم په وجه باندې د دې پیغمبر د جنگ څخه خلاص شي، د دې قوم د جنگ څخه خلاص شي. ته خو د شیطان وسوسې وې، کنه نو پیغمبر چې چیرې یو ځای ولاړ شي، هلته خو تباهي او بربادي نه راولي، هلته اصلاح راولي. هغه څوک چې ایمان قبول کړي د هغه مقام نور لوړي. داسې خو نه ده چې پیغمبر چې هر ځای راشي، مجاهدین چې هر ځای راشي، خلق د وطنو شړي، مالونه ځینې اخلي، وژنې، زخمیانه یې، داسې نه کوي. دوی ته شیطان دا ویل که موسی علیه السلام رالی، موږ به د دې قوم وشړي، د دې وطن به مو وشړي، مالونه به مو ټول له منځه ولاړ شي. بلعم باعور و خپل قوم ته وویل چې تاسو ته یو چل در شیم، تاسو دغه چل عملی کی، تاسو به د دې پیغمبر د جنگ خلاص سي. هغه چل دا دی چې تاسو په خپل وطن کې هغه ځوان نجونې چې شایسته وي هغه ورواستوي د موسی علیه السلام قوم ته، او دا ورته ووایاست که چیرې دې قوم ستاسو څخه د زنا غوښتنه وکړل، زنا ورسره وکړي. په هر قوم کې چې زنا رواج سي، پر هغه قوم به یقینا د الله عذاب راځي. د شک وطن اولینه دروازه د عذاب چې ډیره ژر خلاصیږي، هغه پر دې فحشاو باندې خلاصیږي. قوم یې بدی اخستی و، یو دم یې شجه راټولې کړلې، د موسی علیه السلام قوم ته مخ ته ورولېږلې. د موسی علیه السلام په قوم کې، په بني اسرائیلو کې یو مخور کس، هغه په دې افتلا کې اخته شو، په زنا باندې اخته شو، یو دم د الله عذاب ور باندې رالی. د موسی علیه السلام پر قوم باندې دومره لوی عذاب رالی چې په یوه ورځ باندې اویا زره بني اسرائیلیان د طاعون په مرض مړه سوه. د بلعم باعور قوم دلته د خوشحالۍ لاسونه مژل چې موږ ځنې خلاص. د الله عذاب ور باندې رالی، دا عذاب دایمي پر دوی باندې و، مسلسل د عذاب روان و، تر داسې اندازې پورې چې دوی په تورات باندې عمل وکړي. د تورات حکم داسې دی چې څوک ګناه وکړي، سر دې په توره باندې پریس. نو هر تن چې به دا کار وکړي، هغه ملګري به یې د هغه کس سر ور ووهه، وبه یې واژه. دومره کسان چې بیا د دوی په تورو باندې ووژل شول، د عذاب پورته شو. بلعم باعور چې د هغه لوړ مقام سړی و، چې کلونه کلونه یې د الله عبادت کړی و، او یو رب د سترګو یې د الله مخالفت نه کاوه، الله دومره مقام ورکړی و چې د ده هره دعا قبلېدل. خو د ژوند په آخره کې آخره نتیجه یې څه شوه؟ اخیره نتیجه دا سو چې د دنیا هلاکت هم ورورسېدی، د آخرت هلاکت هم ورورسېدی. نو یو مؤمن مسلمان چې عبادت کوي، څومره عبادت کوي کې دومره عبادت خو نشي کولای لکه بلعم باعور چې کاوه. نو بلعم باعور ته لا دا خطر متوجه و، اے مسلمان ته به هم د دې خطر احساس کړي
چې زه خو نیک اعمال کوم مسجد ته راځم تمام پرائز پوره کوم هسې نه چې وخت مې د نیکو اعمالو څخه لاس وخیژي لکه د بلعم باعور چې لاس وخاتي لکه بلعم باعور چې په دنیا کې م شرمنده سو په آخرت کې م شرمنده سو داسې نه چې زه شرمنده سم دا فکر به د هر مسلمان سره ورسره وي که هغه لږ نیک عمل کړی دي که ډېر نیک عمل کړی دي او همدا ډول په بني اسرائیل قوم کې یو بل کس د برصیصا په نامه باندې برصیصا دا هم یو کس تفسیر ابن کثیر لیکلی دی وایي برصیصا د اویا کاله د الله عبادت کړی و په دې اویاو کالو کې یو رب د سترګو د الله مخالفت نه و کړی دا رب د سترګو دا نه معنی چې د بنو هیڅ مخالفت نه و کړی د پیغمبر بغیر هیڅوک د ګناه څخه معصوم نه دي دا مبالغه ده یعنی دومره مطیع انسان و چې هیڅ د مخالفت فکر لا دا نه کېدی چې دی د الله څخه مخالفت وکړي برصیصا ډېر لوړ وخت مقام والا سړی و او ډېر بزرګ سړی و د شیطانانو لوی پلار ابلیس د یو داسې لوړ کس په مقابل کې د شیطانانو خپل مجلس وکړي چې دا سړی وګوره څومره عبادتونه کوي او څومره لوړ مقام والا دی د دې د تباه کولو لپاره څه په کار دی دا به څنګه له منځه یوسو دا به څنګه د الله په عذاب باندې اخته کړو څنګه به یې د الله د دینه څخه لیرې یو شیطان خپل ځګر وټکاوه ول دا کار زه کولی سم هغه ډېر پریبګر شیطان و دا پریبګر شیطان د هغه ځي څخه را روان سو سیدا د برصیصا هغه کلیسا یا هغه عبادت خانه چې وه هغې ته یې ځان را ورساوه غږ یې وکړي د برصیصا په نوم باندې برصیصا دا په لسو ورځو کې یوه ورځ د چا سره ملاقات کاوه په لسو ورځو کې به یوه ورځ چا ته غږ کاوه بیا به چا ته غږ نه کاوه او همدا ډول به یې په لسو ورځو کې یوه ورځ روژه ماتول داسې پر عبادت باندې کلک انسان نو دا شیطان رالی پر لمانځه باندې دالته د دې برصیصا په کوټه کې یا د ده عبادت خانه چې ده په دې کې پر لمانځه ودرېدی په داسې یو عجیب انداز باندې یې لمونځ وکړي کله چې برصیصا راووتې دا د ده د لمانځه ترتیب یې وکاتې حیران ورته پاتې سو چې دا څومره ښه لمونځ کوي او په څومره ښه اصولو یې کوي په څومره ښه ترتیب باندې عبادت کوي په ځان کې خجله سو چې ده غږ درته وکړي تا جواب نه کوي ور خیر کله چې ورسره په خبرو سو برصیصا ورته وویل ای سړی ته یو حاجت لرې شیطان خو په شیطاني شکل نه دی راغلی دی انسان په شکل ورته راغلی دی برصیصا دا فکر کوي چې دا هم یو انسان دی وایي ستا څه ضرورت دی چې زه یې پوره کړم څومره ژه عبید انسان یې شیطان ورته وایي چې زما خو هیڅ ضرورت نشته زه یوازې د دې لپاره راغلی یم چې دلته ستا سره عبادت وکړم نو برصیصا اجازه ورکړل د ده سره د ده په کلیسا د ده په معبد کې عبادت شروع کی داسې عبادت کی چې برصیصا په څه ترتیب باندې عبادت کاوه دوه چنده دی هغه څه عبادت کی په څلوېښتو ورځو کې کله کله په اچاو ورځو کې ورځ روژه ماته کی برصیصا دا فکر وکړي چې د دې سړي مقام تر ما لوړ دی د دې سړي طاقت او قوت په عبادت کې تر ما ډېر دی نو ځان ایو برصیصا ته داسې مقبول جوړ کی چې برصیصا ته یو محبوب ترین انسان ښکاره شو او یو عابد انسان دا ای فکر وکي چې د مقام هم تر مال وړ دی په عبادت کې توفیق هم تر ما ډیر دی طاقت او قوت یې هم تر ما زیات دی یو ورځ شیطان و برصیصا ته وویل چې زه غواړم تاسو ته څو دعاګانې در وښیم دغه دعاګانې چې ته پر هر چا باندې ووایه هغه که لیونتوب ورته رسېدلی او که د ابلج مرض ورته رسېدلی که بل یو لاعلاج تکلیف ورته رسېدلی هر څوک چې تا ته رالی ته دغه دعا ورباندې ووایه الله تعالی بې شکي په دې دعاو کې دومره برکت دی برصیصا خو ډېره عقیده وه چې شیطان ته درلوده چې دا څومره عابد انسان دی برصیصا ورته وایي پر سترګو چې ته داسې شی ماته وښیه چې زه پر هر چا باندې ووایم هغه ته الله تعالی شفا ورکړي دا خو ډېره لویه خبره ده شیطان څه دعاوې ورته وښودلې دلته به چابک شیطان بیا راووتې په شاوخوا سیمو کې به یو کس خفه کړي داسې خفه بیا کړي لکه پیرانان چې ونیسي لاسونه پښې به یې غورځول د بله اړخه به یوه قریبان ته د انسان په شکل رالی ول دا ستاسو سړی پیرانان نیسي زه به یو څوک در وښیم هغه ته یې ورولې الله به یې دا تکلیف لیرې کړي ول څوک دی برصیصا دی برصیصا ته یې ورولې بس بیا به دا تکلیف نه ورته پېښېږي یو ور به پټ رالی په نالیدلي شکل به یې هغه خفه کړي هغه به لاسونه پښې غورځول بیا به د انسان په شکل ورته رالی ول وګوره دا پیرانان نیسي بویه ځي برصیصا ته برصیصا ته چې به خلکو بوتي هغه به هغه دعاوې چې ده ورښولې وي هغه به یې وویلې هغه سړی به جوړ سو دی به بیا نه ورتلی بیا به یې نه خفه کاوه ګورې دا د شیطان غټ فریب دی هر چیرې که تاسو یو څوک ولیدی چې د پیری دعوا یې کړې وه او د شریعت مخالف و او یو چا شفا ځن ترلاسه کړې وه د شیطان دغه چل په کار اچي شیطان چې خلک ګمراه کوي دغه چل په کار اچي کله چې یو څوک وي د دینه لیرې کس د شریعت مخالف د شریعت مخالف کس د الله دوست د سي جوړې دلای دا د ټول امت د علما او فرد اتفاق دی. یو څوک چې د شریعت مخالف دی ته ولی الله نه ویل کیږي، دی ته د الله دشمن ویل کیږي، ځکه پیغمبر علیه السلام د شریعت څخه یو ذره مخالفت نه دی کړی. دا د شیطان خبرې دی، وای دا پلانکی سړی خو چې د شریعت مخالف دی دا د الله نازولی دی. تر پیغمبر علیه السلام هم د الله نازولی دی. پیغمبر علیه السلام ته خو الله فرمایي وای که چیرې ته یوه خبره د ځانه وکړې، پیغمبر علیه السلام ته الله وایي وای زه به دې حلقوم در پرې کړم. پیغمبر علیه السلام ته وایي که یوه خبره د ځانه وکړې د غاړې حلقوم دا رګونه به در پرې کړم. نو دا کس تر پیغمبر علیه السلام هم د الله نازولی دی چې پیغمبر علیه السلام ته یوه ذره عمل نه دی ورمعاف. دی چرسو شرابو نارواوې شل کارونه کوي، ته وایه چې دا د الله دوست دی، دا د الله نازولی دی. دا څنګه د الله نازولی دی؟ دا خو د شیطان زوی دی، دا خو شیطان دی. او دا خبره هم واوري چې بعضي خلک وایي زما مریض و ورمې وستې شوسو خمخاشه سوی دی، ستا پر زوی شیطان کښېنستلی دی، کله چې دی دته وروستلی دی شیطان بیرته ځین لرې سوی دی. لکه د برسیسا قصه، برسیسا قصه تفاسیرو را نقل کړې ده، د برسیسا سره شیطان کټ مټ دغه عمل وکړي. دلته به څو دعایې وروښولې، هلته به ولاړی تر غاړه به یې ونیوئ، خفه به یې کړي، بیا به هغه ته وویل چې ورسه دغه برسیسا ته دعا به در باندې وکړي ښه بس. کله چې به هغه کس وروستی دی و بیا نه ورتی، بیا به یې نه خفه کوي. خلکو بول چې رښتیا هم وګوره دغه دی د برسیسا په دعا باندې ښه سو. آخر لنډه ده چې برسیسا په خلکو کې داسې مشهور سو چې هره مریضې به ورته پیښه سول برسیسا ته به ورتلی. شیطان خو نشان ډېر لیرې ایښی دی. بالاخره د یو باچا لور وه، دا یې خفه کړل د پیرانانو پر شکل باندې، او هغه ورونه چې یوه درې ورونه وه هغو ته بیا د طبیب په شکل رالی که تاسو دا خپله خور د دې رمزه خلاصول غواړی نو بویه ځي برسیسا چې چیرې اوسیږي هلته یې ورپرېږدی په شپو شپو، که چیرې تاسو ورپرې نږدی دا مریضې نه شه کېږي. زه ستاسو دپاره وایم د ورځې به څلور څلور واره پنځه پنځه واره دی راتلی خفه کاوه به. د باچا زامونو چې خپله خور برسیسا ته راوستل، برسیسا ورته وویل چې زه د خپل ځان سره نامحرمه ښځه نه پرېږدم، قطعا نه پرېږدم. بیا شیطان د انسان په شکل ورغی، هغو ته وویل چې د ده د کلیسا و څنګ ته بله کوټه ورته جوړه کړي په هغه کې دې اوس. بالاخره یې بله کوټه جوړه کړل، هغه ښځه په هغه کور کې اوسېدل. برسیسا به هغه دعاوې هغه درودونه ورباندې ویل. بالاخره شیطان برسیسا دې ته اړ کړي چې یو حسنداره جمالداره ښځه یوازې ورسره اوسېدل زنا ته یې مجبوره کړي، زنا یې په وکړل. دا وجه ده چې په اسلام کې پر دې باندې بیخ ډیر ټینګار سوی دی د نامحرمه ښځې څخه لیرې واوسېږه. چې هر څومره نیک عمله انسان یې، هر څومره بزرګ انسان یې، ګوري بعضې خلک دا وایي پلانکی بزرګ سړی دی زه ستر نه ځینې کوم. د بزرګ سړی څه به هم ستر کوې، د عالم څه به هم ستر کوې، د ځوان څه به هم کوې، د سپین ږیري څه به هم کوې. کم ښځې چې په شریعت کې دیت حرام دی د ټولو څه ستر وکړه. دغسې مصیبت چې نه جوړېږي لکه د برسیسا څومره لوړ مقام والا و، یو رب د سترګو یې اویا کاله د الله مخالفت نه و کړی، خو کله چې داسې حالت سره مخ شو شیطان کوشش وکړي په زنا یې اخته کړي. کله چې په زنا اخته کړي هغه ښځه یې حملدار است. شیطان بیرته د ده د شیخ په شکل برسیسا ته وایي زه ستا استاد یم، دا ښځه مړه کړه په پلانکي غره کې خاورو ته وسپاره، که ورونه درته راغله چې ښځه دې څه کړل ته به ورته ووایه چې هغه خو لاړه پیرانانو بوتله، شیطانانو بوتله. وس دغه ښځه که دغسې حملداره وي نو خدا د باچا زامن تا بدنامه کوي، وژنې دي. برسیسا دغه عمل وکړي، ول خیر دی توبه به وباسي، زنا د سه وسو پر هغه به توبه وباسي، قتل د سه وسو توبه به وباسي. شیطان خو یو پریب دادی وایي زه خیر دا ګناه وکړي انشاءالله توبه به وباسي، الله یې در معافي. بالاخره برسیسا دغسې عمل وکړي، بیرته شیطان ولاړی پر یو بل کس باندې کښېنستی او د یو انسان په شکل بیرته ورغلی. ورته ویې ویل چې برسیسا خو ستاسو خور وژلې ده، پلانکی غره کې خاورو ته سپارلې ده، واسې وګوري. اول واري خو د باچا زامن راغله ورته وویل چې زموږ خور څه سول پیرانانو بوتله. برسیسا داسې ورته وویل. دوهم واري شیطان طریقه وروښول چې یا برسیسا درواغ درته وایي هغه وژلې ده. دوهم قدم کې چې بیا ی ورونه راغله هغه ځای چې وکتي رښتیا هم هلته د دې خور وژل سوې پرته وه، په قبر کې ایښې وه. برسیسا یې راټینګ کړي. باچا د دغه انجلۍ اکا هم باچا و، خپل پلار یې وژل سوی و، واقع د ورونو په لاس کې و، باچهي د ورونو په لاس کې و، د قتل فیصله یې ورباندې وایستل. کله چې دی اعدام ته خېژاوی شیطان ورته رالی، برسیسا یو دم ورته چیغې و نارې کړلې چې په ما خو داسې فساد وسو، عبادت مې ولاړی، ګناه راڅخه وسوه، قتل راڅخه وسو او بدنامه سوم، وشرمېدم، اوس مې دار ته خېژي. شیطان ورته زه یو عمل درشم ته دا عمل وکړه ان شاء الله خلاص به سي. هغه عمل دادی چې زه خو ستا استاد یم، ډیر شرم درته شول دي، ماته سجده وکړه. هغه خو په دې وخت کې بدی اخیستی و، بدنامی، رنگ زردی، گناه، دا الله مخالفات، دا آخرت عذاب، اوس دار، دا اوس عذاب. شیطان ته سجده ولګول، کله چې سجده ورته ولګول دی کافر سو. غیر د الله څخه څوک بل چاته سجده ولګي کافر کیش. کله چې دی کافر سو نو شیطان ورته وویل انی بری منک انی اخاف الله رب العالمین، زه ستاسو بیزاره یم، ته خو بد انسان یې، تا خو زنا وکړه، تا خو قتل وکړي، تا خو زما ته سجده وکړل، زه ستاسو بیزار یم، زه د الله څخه ویریږم. د شیطان دغه آخر جواب دی چې په تا ګناهونه وکي 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 آخر کې درته وایم لا دې ماته سه، ته خو د خدای دشمن یې، ځه مخکې پراته سه. د شیطان دا پالیسي ده. نو برسیسا غوندې یو لوړ انسان هم کافر ته دنیا ولاړی، زما وروره مسلمانه، ته چې هر څومره نیک عمل یې، خو دا فکر به در سره وي، دا خطره به در سره وي چې د ژوند په آخر کې به زه ایمان یوړسم او که به د برسیسا عمل را سره وسي. نو اوس د دې دپاره علاج علما ښودلی دي چې ستا خاتمه صحیح سي او ته د ایمان سره سره ولاړ سې، او ته په دې پوه سې چې انشاءالله زه ایمان تېروم، انشاءالله زما خاتمه پر نیکو ده. د دې لپاره څو شیان مهم دي. اول کلکه عقیده د توحید، د شرک عقیده دا د سړي خاتمه بدوي. کلکه د توحید عقیده دا ده چې ته به دا عقیده لرې چې یوازې د تمامو مخلوقاتو خالق او مالک الله دی. د الله سره په ذات کې شریک نه نیسې، د الله سره په صفاتو کې شریک نه نیسې. او همدا ډول شرک اصغر، شرک اصغر بیا دا دی چې تل مونځ کوې، روژه نیسې، عبادات کوې، دا د خلقو د پاره کوې، دا به نه کوې. توحید د الله عز وجل د وحدانیت عقیده په ذات او صفاتو کې او په عباداتو کې، دا هغه اوله غټه وسیله ده چې ستا خاتمه صحیح کوي، د بدې خاتمې دې ساتي. که چې دغه اعمالو څخه یو عمل وکړي، د دې خطره ده سره ستا چې خاتمه دې بدس. او دوهم شی چې یو انسان و دې ته هڅوي او دې ته تشویقوي چې نیک اعمال وکړي او خاتمه یې صحیح سي، هغه استقامت پر دین باندې دي. آیات کریمه کې فرمایي، الله عز وجل فرمایي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یقینا هغه کسان چې وایي ربنا الله، رب الله دی، ثم استقاموا، بیا استقامت پر دې دین باندې وکړي. استقامت پر دین څنګه دی؟ تا چې دا وویل چې زما رب الله دی او زه د دغه الله دین په صحیح ډول عملي کوم، تمام فرایض یې پوره که، یو فرض بلا نه پرېږده. که دې پرېښوي کوژ لاړلې، او د ټولو کارونو څخه چې منع کړی دی هغه څه به منع کېږي، که نه شوی منع کوژ ولاړې، استقامت ولاړې، د دې خطره د سره ستا چې خاتمه دې بده سي، د دې خاطره د سره ستا چې د ژوند په آخره کې ایمان د څخه ولاړ سي. او همدا ډول حدیث شریف کې راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الرجل لیعمل بعمل اهل النار هو من اهل الجنه. ډېر ځله به داسې وي، یو سړی به د جهنمیانو عمل کی، بد عمل بکی، گناه بکی، کفر بکی، مگر الله بدی د جنتیانو په ډاله کې وشمیري. او ان الرجل ليعمل بعمل اهل الجنه هو من اهل النار. ډیر ځله به داسې یو سړی به د جنتی عمل کی، مسلمان به یې، کلمه به وایي، خدای به د جهنمیانو څخه الله جوړ کی. و انما الاعمال بالخواتيم. نو خبره دا ده په دې حدیث کې دې ته اشاره ده چې ته به څلوروي ساعته هر هفته، هر کال، هر میاشت، په ټول عمر کې به نیک اعمال کوې، د ګناهونو څخه به ځان ساتې، ځکه دا نه ده معلومه چې مرګ تا ته په څه وخت کې راځي. تر ماښامه پورې دې نیک اعمال کړي دي، ټوله ورځ دې هیڅ ګناه نه ده کړې، ماخصن په ګناه کې اخته وې، مرګ درته رالی، خاتمه دې بده شوه، په ګناه کې ولاړلې. نو یو رب د سترګو به مخالفت نه کوي، ګناه به هیڅ وخت نه کوي، ځکه نبي علیه السلام وایي ډېر ځله به یو سړی د جنتي اعمال کوي، خو د ژوند په آخره کې به یو داسې عمل وکړي چې هغه به د ګناه عمل وي، په هغه عمل کې به ولاړ شي، خاتمه به یې بده شي. ډېر ځله به داسې وي، یو سړی به دوزخي وي، بد عمل به کوي، البته د ژوند په آخره کې به پر نیک عمل باندې وي، د توبې په حالت کې به وي، مرګ به ورباندې راشي، بس جنتي به شي. نو دوهم شی دا دی چې د الله د دین څخه غافل نه اوسېدل، استقامت پر دین، دا دوهم شی دی. اول توحید دی، دوهم استقامت دی، دریم د الله د دین د احکامو څخه غافل نه اوسېدل، او څلرم قوت د ایمان دی. قوت د ایمان او ضعف د ایمان دا دی چې ستا د ایمان او د الله د دین سره دومره محبت سي چې په دنیا کې دې تر ټولو شان محبت ډېر سي. هغه څنګه؟ ته دکاندار یا دکان کې د سودا وخت رالی، او ساسخه ګراخان سودا یو غاړي دل مانزه وخت رالی ته د سي دکان بند کې او دا وای چې په مانزه کې و الله ته په درېدل کې چې ماته څومره خوند دی هغه در پیسو تر خوند ډیر دی ورې د ایمان محبت دی ډیر دی ایمان دی قوی دی او کچیر د پیسو او د دنیا خبره راځي ته لمس پرې جوازه بیا به وکم اوس د پیسې د لاس سره سره وځي دا نو د ایمان ضعف دی په چا کې چې دغه د ایمان ضعف وي دا هم د دې علامه ده چې خاتمه د عبادت سي او په آخر د ژوند کې د ایمان جلاس کچیر په توحید کې یو څوک ثابت وي په دین کې مستقیم وي او په ایمان کې قوت وي او همدا ډول په اعمالو کې دوام وي نو دا کس کې غالبا عقیده وساتي چې دا عقیده به الله سي جوړ کړي نو ورونو مسلمانانو پر دې موضوع خو خبرې زیاتې ستا وخت کوتا دی الله تعالی عز وجل دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کی چې په دې خپلو نیکو اعمالو باندې مغرور نه بلکې د دې بدې خاتمې په فکر کې سو او د علاج لارې چې علما وښودلي دي هغه د علاج لارې را ټینګ خدای ناکرده چې په یو مسلمانه کورنۍ کې یو څوک پیدا شوی دی 50 کاله ایمان او اسلام کړی دی لمونځ یې کړی دی خدای ناکرده دا سړی جهنم ته ولاړ شي دا څومره بد ده د دې لوی بدې لارې څخه به ځان را ساتو او نیکه لار د جنت هغه به تعقیبوو وما توفیقی الا بالله وعليه توکلت و الیه انیب.